द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کنوکتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټی وی او ساته خبری خبرونه ده. نن د خالی ورځ د سره سوار لسم کال د مې د میاشتې درې منیټه ده. پاکستان کې شوې دي دا وخت شپې لس افغانستان کې دی نهه نیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجې ده. د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته سمینه احسن
او زه اشفاق مومن
هرکلی وایو. لاول تاسو ته وړاندې کوو تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان شمالي ایالت بدخشان کې د سختو بارانونو لکبله د رانړېدلې غره لاندې د ګیر خلکو د لټون کار روان دی او ځای څېړونکي وایي چې د لوی مرګ ژوبلې ویره ده.
It's also expected that the intent is to designate the overall site as a mass grave. The focus for ongoing relief and humanitarian efforts is very much on those who have survived.
نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال چې پاکستان کې میډیا او صحافیانو باندې د ملک استخباراتي ادارو لخوا د حملو ریپورټونه خپرېږي.
او د روسیو چارواکي وایي چې په مشرقي اوکراین کې روس پلوه جدایي غوښتونکو تیره میاشت تختول شوي یورپي مبصرین خوشی کړی دی او د امریکا صدر باراک اوباما او د جرمنی وایس چانس د جرمنی چانسلر انګلا مرکل روس ته خبرداري ورکړی دی کچې یوکرين کې غوتوخنی پر نه خو دنه پر ضد به نور بندیزونه ولګي.
او سرټکی تاسو واوریدل خوښي وست خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان شمالي ایالت بدخشان کې د سختو بارانونو لکبل نړیدلې غره لاندې د ګیر خلکو د لټون لپاره حلې ځلې دا وخت روان دي چې پکې د 2000 څخه زیات خلکو د مړینې ویره ده. مرستې کارکونکي د بدخشان په لری پرتا ارګو ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د ملبې لاندې ګیر شو خلکو 300 کورونو نه خاوره او ملبل ریکول لپاره خپل لاسونه او بلچې کاری. د بدخشان گورنر شاولی الله ادیب ویلی دی چې د 2000 نه زیات خلک بدرک دي او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د 350 خلکو د مړینې تصدیق کوي.
د پاکستان لوی مخالفه ډلې پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پختونخوا کې واکمنه تحریک انصاف لخوا احتجاجي تحریک شروع کولو په حق له سخت خبرګون خودلې او د غګامې د جمهوریت نظام پر ضد ویلې. د پیپلز پارټي یو سینیر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر ویلي چې د عامو انتخاباتو یو کال تیرېدو پس د تحریک انصاف لخوا احتجاجي تحریک شروع کولو هیڅ جواز نه جوړیږي. د پی ټی آی مشر عمران خان په تیرو انتخاباتو کې د درغلي پر ضد احتجاجي لاریون کولو اعلان چې په جواب کې پیپلز پارټي وای دوی په سخت تحفظات لري.
نن د زهار ازادۍ په مرسته کې د نړۍ د صحافت ازادۍ او ورځ نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په کال 1993 کې د صحافت ازادۍ ورځ د نمانځلو اعلان کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې یو آزاد او ګڼلخیزه میډیا له بدل اخستو د یری بغیر په محفوظ ماحول کې کار کول پکار دي. ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په نړۍ کې یو او بیا خبریالان وژل شوي دي او 1,600 نور گرفتار کړل شوي دي. تیر کال 2000 خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي او یا پرې حمله شوي. د نړیوال آزاد صحافت په پیمانه باندې فنلند پرله پسې په څلورم ځل اول نمبر باندې راغلی چې ورپسې د تیر کال په رنګ نیدرلند او ناروې راغلی دي. په خپل راپور کې د بخنې نړیوال ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې خبریالان د ملک استخباراتي ادارو او جنگیالو ډلو لخوا د خطرو سره مخ دي. چرته چې د کال 2008 راهیسې 34 خبریالان وژل شوي دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا په تیره باندې خبریالان نور هم د سختو ستونزو سره مخ وي. د ډیور ډیو خبریال ارفان الله جان په دغه دغه خبریالانو غږ اخیستی.
خبری علاقو کی خوزو بتاگو اما چی صحافت کول پا پوری صورت بانے تاگ دے مختلف مشکلات سبا مخامخی دو طرف تاکو خبر ہے کہ بازی خلقو باوکی زدادا چوک رزبادا چوکم مقامی انتظامی خیال بم ساتی معاشری خیال بم ساتی دگواندی خیال بم ساتی د ایجنسی خیال بم ساتی پاتا کی رتول مزید زاندے کسا جوڑ ایجنسی دو صحاتیان جیو ڈاکٹر نورا کیم خان یو صاحبزاده محمد ابراهیم جان د بشر گردش شکار شوه دی او هغه صحافتي زموارین پوره کولی
چې په قبایلی علاقو کې چې کوم صحابیان کار کوي کوم اخبارونو ته ټی وی چینل وغیرہ ته نو هغه ډېر د سختو ستونزو سره مخ دي او د دې نه ډېر زیات کار اخیستل کېږي په سخت حالاتو کې ډېر رپورټینګ کوي او دې ته هیڅ تنخواه یا څه مراعات نه ملاويږي نو په کار خدا ده چې پر ځون کې چې کوم صحابیان اوسېږي د دې لپاره
د اسلام آباد یو ځای عدالت د سور جماعت یا د لال مسجد ملا عبدالرشید غازی د قتل د کیس په اورونه کې پخوانی صدر پرویز مشرف ته په 28 مئی عدالت د حاضرېدو حکم کړی دی. دغه اورونه نن کېده خو د پرویز مشرف په خواست باندې دغه وځنډولې شوه. په پرویز مشرف په 2008 کې په لال مسجد اپریشن کې د جماعت ملا عبدالرشید غازی د وجلو الزام دی. د پرویز مشرف وکیل اختر شاه وایي د لال مسجد اپریشن د هغه وخت انتظامیه په وینا شوی وو او دغه فیصله کابینې په خپله غونډه کې کړې وه او دا چې فوز د هغه وخت علاقې د اس اس پی په خواست باندې راغوښتی شوی وو. او د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې 2012 کې د عیسایانو د عبادت ځای یا ګرجه سوځولی شوې وه چې د صوبایي حکومت لخوا د بیا جوړولو نه پس نن دغه ګرجه بیا پرانیسته شوې. دغه پرانیسته د پاکستان د عیسایانو مرکزي مشر وکړه او په دې موقع د عیسایي ټولنې د منونکو سره سره د ډنمارک نه هم عیسایي مشر برخه واغسته. عیسایي مشران په خپله وینا کې په عیسایانو متحد اوسېدو او د یو بل د مذهبي عقیدو د احترام غږ وکړی. حسین نه په تفصیل اورو.
د صوبا خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې سوځول شوی د عیسائی برادری مذهبي مرکز عیسائی گرجا یا چرچ یو ځل بیا جوړ کړی شوی دی او د عیسائی برادری روحاني مشر د پاکستان مرکزی بشپ سیمول ازرایا د دې چرچ پرانست وکړه. د عیسائی برادری سره تعلق لرونکي په سلګونو خزو او سړو په دغه جوړ کړی شوی چرچ کې د یو نیم کال د وقفې نه وروسته خپل عبادتونه هم شروع کړل. دې موقع په مردان ضلع کې د مرکزی بشپ نه علاوه د خیبر پښتونخوا د لرې پرتو ضلعو نه راغلي د عیسائی برادرۍ مشران هم موجود وو. په سینټ پال لوتران چرچ مردان کې په باقاعده توګه د دې پرانسته وشوه چې پکې پخوانی د پاکستان د مشنری غونډې عمومي سکتر او د ډنمارک نه راغلي د مشنری زده کړې غړي لارنس هډلن هم ګډون وکړو. په دې موقع د لارنس وینا وه چې هغوی په دې خبره ډېر خوشاله دي چې یو ځل بیا دغه چرچ په مردان ضلع کې د مقامي حکومت ممرست باندی ودان کړی شوی دی. ریاض حسین وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مردان.
د امریکا د بیمارو کنټرول کولو مرکز په امریکا کې د منځنی ختیځ د سا ناروغي وایرس یا ایم ای آر ایس باندې اخته اولنۍ ناروغتن پخله کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکې د صحت یو کارکونکي چې په وروستیو ورځو کې سعودي عربستان ته تللی وو د دغه ناروغۍ یا د دغه وایرس له کبله په انډیانا ریاست کې په هسپتال کې داخل کړی شوی دی. د هسپتال چارواکي وایي چې ناروغتن د نورو خلکو نه جدا کړی شوی او دا چې صحت یې په ښه حالت کې دی.
په یوکرین کې د روس په لوا جدای غوښتونکو لخوا د یورپی سارونکو آزادولو ګام د امریکای خارجه وزیر جان کیری یو مثبت ګام بللی خو وايي حالات په سمه راوستو د پاره د نورو ګامونو هم ضرورت دی. د جمهوریت کانګو سرخار کینشاسا کې د وینا په موقع جان کیری وايي ډیره ضروری ده چې روس د هغه جدای غوښتونکو مرستو نه لاس واخلي کوم چې په مشرقي یوکرین کې سرکاري عمارتونو باندې قبضه کړې ده. د دې وینا نه مخکې جان کیری د روس خارجه وزیر سرګی لاروف سره هم په ټلیفون فون باندې خبري کړې وي. د روس خارجه وزارت وای لاروف کیری تا ویلي چې د یوکرین په جنوب مشرق کې د یوکرین حکومت فوزي اپریشن ودرولو د پاره دی امریکا خپل زور استعمال کړي. د جمهوریت کانګو په سفر کې به جان کیری د ملک صدر جوزف کابیلا سره هم ملاقات کوي چې دواړه مشران به په مشرقي کانګو کې د یاغیانو پر ضد په نږدې کې شوي فوزي ګټو په حق لا خبري کوي. او د امریکا صدر براک اوباما او جرمن چانسلری انګلا مرکل د جمعې په ورځ د روس پر ضد یو والي ښکار کولو په ترس په روس د نورو بندیزونو خبرداري ورکړي او ویلي چې که روس لخوا هغه ضروري ګامونه وانه غستل شول چې د یوکرین ډیپلوماټانو چې د یوکرین ډیپلوماټي حل راوباسي نو دغه بندیزونو سره به مخ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو ساته د ټي وي خبرونه ته نه خپني غد واشنگټن ډي سي نه وغي رازو د افغانستان بدخشان ایالت په لوته د افغانستان په دغه شمالي ایالت بدخشان کې 13 ورځ د سختو بارانونو لکبل د غره غاړه او یو د ام سي او ډيري چې کچا ډيري وهغه په یو کلی باندې ورغخته دا او پکې 300 نه زیات کورونه هم د غیلان دی راغلي دی او ویرا سرګندېږي او ځنی مطبوعاتو کې د خبرونه هم مخې ته راغلي دي چې د 2100 کسانو د مړینې لکه مطلب دغه خبره یقیني ده، خو بیا هم تر دې وخته پورې د ملګرو ملتونو لخوا د 350 کسانو چې کوم د مړینې شمېره ده نو هغه اعلان شوې ده او وایي چې دغه مړي راوخته شوي دي. ځینې د افغانستان چارواکي وایي چې ګینې 400 پورې مړي راوسته شوي دي، خو د دغې ګیر لاندې خلک هغه د 3000 پورې شمېره برابرېږي. په دغې باندې د ډیور ډیو خبریال کمال صدات نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چرواکی وای چې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د غره د خویدنې د پیخې د قربانیانو شمیره نور هم زیاته شوې ده. د دغه پیخې په اړه مې نور جزئیات د بدخشان ولایت د بیړنیو پیخو د ادارې له مشر سید عبدالله نه وپوښتل. د پاړه ډیوي رادیو تلویزیون ته داسې وویل: دا ډیر ستر انساني پیخه ده او ډیر خلک مله لاسه ورکړل. ډیر بد حالت دی، یو وړوکی قیامت راغلی دی. په زرګونو کسان مړه شوي دي، ښځې ماشومان سړي ټول پکې مړه شوي دي، اوس هم د خاورو لاندې دي. داسې څوک او داسې وسایل نشته چې دغه کسان راوباسي. څه وکړو؟ بس د الله هیلې ته ناست یو. د دغه پیخې په اړه هغه نړیواله مرستندوی ادارې چې په سیمه کې د خیر ښېګڼې چارې کوي دوی هم وایي چې د خلکو د مړینې شمېره زیاته ده. دغه ادارې زیاتوي چې په دې پیخه کې تر 2100 کسانو پورې مړه شوي دي چې نږدې ټولې لا هم د خاورو لاندې دي. مرستندوی ادارې دا هم وایي چې په دې پیخه کې په سلګونو کورونه ورن شوي او په زرګونو څاروي هم له منځه تللي دي. مګر له دې سراسره چې نړۍ او د افغانستان حکومت دا پیخه ډیره لویه او بګنون کې پیخه بولي، خو بیا هم تر اوسه پورې په دقیق ډول دا نه ده معلومه چې په دې پیخه کې ټول ټال څومره کورونه ورن شوي او څومره خلک پکې مړه شوي دي. چارواکي دا خبرې هم کوي چې د خاورو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي، خو دوی زیاتوي چې دا عملیات کافي نه دي او باید چې ډیر زر ورته نورې بلډیزرې او وسایل ورولېږل شي. زیانمنو خلکو ته حکومت د خوراک پوښاک مرستې کړي دي او دا خبره هم کوي چې نورې مرستې به هم ورشي. په دې پیخه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي خفګان ښودلی او ټولو اړوند مرستندوی ټولنو ته هدایت کړی دی چې له زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې وکړي. همداشان د امریکې جمهور رئیس باراک اوباما هم په دې پیخه خفګان څرګند کړی دی او دا خبره هم کړې ده چې هیواد یې په هر برخه کې له افغانانو سره ملګری دی. د دغې کلي په اړه چې غونډۍ پرېښویدلې دا باید ووایم چې دا کلی د خاورو د څو غونډیو په منځ کې پروت دی او د کلی په کومه برخه چې غونډۍ ورښویدلې ده دا کورونه یې داسې لندې کړې دي چې ته به وایې چې دلته به هېڅ کلی نه وي موجود، خو له پاتې کورونو داسې معلومیږي چې دلته به کلی شته وي. خو په ټوله کې د بدخشان په اړه باید وویل شي چې بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له چین، پاکستان او قزاقستان سره پوله لري. د افغانستان د نورو سیمو په څیر پکې غرونه او غونډۍ ډېری دي. د دې ولایت خلک اکثره په مالدارۍ بوخت دي. د خلکو په اړه باید وویل شي چې ډېری وګړي لونی ټیټ او له رنګه سپین خلک دي. خلک د سفرونو او د ملونو د وړو راوړو لپاره له موټر سایکلو، اسونو، کچرو او لخرونو کار اخلي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو تاسو په د افغانستان په بدخشان کې چې کم قدرتي آفت راغلی دی په دې حواله سره تفصیل واوریدو. اوس تاسو ته وړاندې کوو د افغانستان په چارو باندې یو پوهه تن جاوید غفور سره د ډیوا ریډیو خبریال چې کومه مرکه کړې ده کمال سعادت، هغه به تاسو ته وړاندې کوو. په دې مرکه کې جاوید غفور وایي چې د افغانستان حکومت اوسه پورې نه خو په افغانستان کې چې کومې علاقې چې هغه قدرتي آفتونو د ممکنه قدرتی آفتونو اخکار کیدای شي. د هغوی څه فهرست افغانستان حکومت سره شته او نس دسي نور انتظام ښکاري چې په دغه علاقو کې به څه قسمه حکومتي امدادي کارونه کیږي کچرې دغه علاقې د قدرتی آفتونو سره مخ شوي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
طبعی پی خود رامن سکتو مخنیوی خو ایس انسانیت و ایس بشریت نشی کوله. خو اساسی خبر داده چه نور هیوادون و نور ملتون و دا طبعی پی خود رامن سکتو دا خبریدو لپار دا خبل ملتون و دا خبریدو لپار براخ پایمانه سره کار کرده ده دا حقیل پار ایلار چار ایلار تاولی دی حقا سیمی دوی تاکلی پا گوتا کری پا کمزه که چه طبعی پی خدیر رامن سکیگی حال دای دا ودانه یو او دا همدارنگ دا کورونو دو جوړولو د رهایشي خارګوټو دو جوړولو مخنیوی کړی دی. وخت په وخت دغه سې ټکنالوژي هلته کارولې ده چې دوی ته د پیښو څخه د رامنځته کېدو په اړه معلومات ورکوي او خبرداری ورکوي. بدبختانه په افغانستان کې چې دغه ستونزې رامنځته کېږي د دې یو علت دا دی چې ډېر تلفات موږ لرو. هغه دا دی یو علت دا دی چې زمون حکومت بدبختانه هغه شارکونه چې دي په نقشه نشي جوړولی او بل دغه د خپل د افغانستان دغه د جغرافیي ریسرچ یا سروې لا تر اوسه دوی نه ده کړې چې کومه سیمه کې ډېره زلزله رامنځته کېږي، کومه سیمه کې ډېر سیلابونه راوځي، کومه سیمه کې موږ تشفشار غرونه لرو، په کومه سیمه کې موسمي ستونزې دي. نو هغه معلومات دوی لا تر اوسه له ملت سره نه دي شریک کړي. یو دا دی. دویم خپله په کافي اندازه باندې د افغانستان په حکومت کې په نظام کې د هغه ظرفیت نه شتون چې خلکو ته د رهایشي ځمکې په داسې ساحو کې رامنځته کړي چې له یوې خوا نه طبیعت زموږ خوندي شي، له بلې خوا نه له طبیعي پیښو څخه مخنیوی وکړو. دا معلومات یې نه دي ورکړي.
جناب جاوید صاحب، تاسو تر ډېره پړه په حکومت باندې ورواچوله، خو خپل خلک باید څه وکړي چې خپل ژوند یې ژغورلی وي؟ داسې پیښو سره مخامخ شوي نه وي؟
جناب سادات صاحب، په خلکو کې هم ډېره لویه ستونزه ده. زه به درته یو کیسه لنډه غوندې وکړم. یو وخت په کونړ ولایت کې د یو والي و، هغه ته خلک راغلي وو چې موږ یو عریضه راوړي چې موږ ته استنادي دیوال وشي تر څو دا سیند چې دی د دې مخه ونیسي. نو دیوالي ورته ویلي وو، ورته خندلي وو چې تاسو له شپږ میاشتې مخکې دا سیند ما ته عریضه راوړې وه چې دا خلک په ما پورې لګېږي، زما په دې خواخوا کې کور جوړوي او که چېرته میوې وړه بیا به ته ګیله مانده نه کوي. نو اساسا دلته مسله د خلکو هم شته. که موږ تاسې وګورو خلک چې دي هغوی دغه تحلیل نه کوي که په دغه ځای کې د کور جوړول څومره ګټه لري، څومره تاوان. خو پړه موږ په دې په دولت اچوو چې دولت لا تر اوسه دغسې پلانونه د دې لپاره وړاندې نه کړل. دلته ملت په دې ډېر ملامت نه دی چې یو خو ملت نالوستی دی، بل ملت امکانات نه لري، او د یو ضعیفه ملت د رهبرۍ لپاره مسؤلیت په دولت باندې او په حکومت اچول کېږي چې هغه ښه لیډ کړي او هغې ته ښه لوری ورکړي.
نو څه باید وشي؟ حکومت باید څه وکړي؟ خپل خلک باید څه وکړي چې د داسو پیښو مخه نیول شي؟
خلکو ته چې هغه ساحې چې دوی پوهېږي چې دلته سیلاب راځي، دلته مثلا زلزلې رامنځته کېږي، دلته تلفات، خلک باید تر ډېره بریده کوشش وکړي چې هلته د کور جوړولو څخه مخنیوی وکړي. بل حکومت باید د طبعي پیښو د رامنځته کېدلو
او ستاسو هدف دا هم دی چې کوم ځای کې چې خلک کورونه جوړوي د اوسېدو دپاره ودنۍ جوړوي، باید د افغانستان له ادارو سره تماس کې شي تر څو دوی ته د موسمي احتمالي د دا شان پیښو په اړه معلومات ورکړي که څه مطلب مو
دی؟ او بل یو ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه د ځمکې ټیس کول یا د ځمکې معاینه کول دا هم بدبختانه موږ لا تر اوسه موږ په کابل ښار کې ډېرې لوړ پورې ودانۍ لرو. خدای پاک دې په ژوند دلته کومه قوي زلزله نه راولي. زه فکر کوم که دغسې یو زلزله راغله دلته به موږ ډېر زیان لیدلی اوسېږي. او بل د طبعي پیښو سره د مبارزې په خاطر باندې باید موږ د عامه پوهاوي کمپاین وچلوو. اوس تېره ورځ لومړی ځل څلور سوه کسان د ځمکې لاندې شوي، کله چې نور خلک کومک ته ورغلي ډېر خلک هغه هم په کې لاندې شوي. باید موږ ټول افغانان په دې پوه کړو چې په طبعي پیښو سره په مبارزه کې مثلا زلزله، سیلاب، چاودنه، په دې وخت کې باید کومې مرستې لومړۍ مرستې وشي او په کوم شکل سره وشي چې بدبختانه په دې برخه کې هم موږ هغه ظرفیت او هغه امکانات نه لرو.
جاوید صاحب، ډېره ډېره مننه مو کوم. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا د خارجه چارو وزارت ولسی چارو مرستیال وزیر ډونګ فرینز وایي چې پاکستان کې خبریالان د یو شمیر اړخونو څخه د خطرو سره مخ دي او په دغه خبریالانو یې غږ کړی دی چې دوی د چا اړخ هم نه کوي ځکه چې د دوی پر ضد دغه خطرې نورې هم څه واقع دي شي. او د څېړنې ادارې فریډم هاوس پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کرانیا کارلیکر دیو رادیو ته ویلي دي چې دوی په دې فکر مند دي چې پاکستان کې حکومتي ایجنسی خبریالان په نخښه کوي. نوموړي د پاکستان په حکومت هم غږ کړی دی چې د وژل شوو خبریالانو په لټنې کې چرته چې د بخښنې نړیواله اداره وایي په تیرو شپږو کالو کې څلور ډیر صحافیان په پاکستان کې وژل شوي. دوی دا خبرې زموږ همکار افتخار حسین سره کړې دي او راپور پې زموږ بل همکار رحمان بنیري تیار کړی دی. نو راځئ چې دغه راپور ته وګورو.
دا امریکایي والا چارواکی ډوګ فرینز ویلی دی پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. د امریکای د خارجه وزارت د اولسي چارو لپاره مرستیال سیکرټری د ډیوري ډیو سره مرکې په محل ویلی دی هغه په پاکستان کې ډیره موده کار کړی او وای هلته د یو خبریال لپاره کار ډیر ګران کار دی خو وای خبریالانو له هم د طرفدارۍ نه ډډه کول پکار دی. فرینز وای د طرفدارو د لاسه خبریالان خطرو ته په ډاګه کیږي.
خبریالان د ډیرو خطرو سره مخ دي او کله ناکله د دغه خطرو زیری سرکاري ادارو کې روزي او دا د منلو وړ نه ده.
هغه له فرانس د مثال په توګه وای چې د هغه یو ملګری پیر زبیر شاه چې کله د هغه سره په نیویورک ټایم کې کار کوي نو یو وخت کې ورته ایجنسو ویل چې هیواد پریږده. په وروستیو کې د پاکستان د شخصي ټي وی یو وتلي خبریال حامد میر او سړونکو رزارو می هم حمله شوي. فرانس وای د دغه حملو زموران په نخښه کول پکار دي.
څوک د دغه حملو لپاره ضرور ذمہوار ګرځول پکار دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خبریالانو د حملو لپاره د پلټنو یو کمیټه ټاکلې ده. فرینډز وای د حکومت دغه کار د سټایل وړ دی خو پاکستانی رپورټونه وای په پاکستان کې د هیواد استخباراتي ادارې او پوز ډیر طاقتور دي او د حکومت وس پرې نه رسی. په دې حق لپاره واشنگتن کې د فریډم هاوس یوې مشر ډاکټر کرینا کارلیکر ډیور ډیو سره خبر په وخت ولې دي د زمونږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
دا زمونږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې یو مخصوصه استخباراتي ادارې باندې شک کیږي چې هغه په مطبوعاتو باندې په حملو کې ککړه ده.
کرینا وای د شریف حکومت لخوا د پلټنو کوششونه د ستاینې وړ دي خو وای په خپل استخباراتي ادارو یې ډیر کم وسرسي. د بخښنې نړیواله ادارې په خپل یو رسنی رپورت کې ویلي دي په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې نږدې څلور دېرش خبریالان وژل شوي دي او په نیویارک ښار کې د خبریالانو خوندي ساتلو ادارې سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو رپورت کې ویلي دي د کال 1992 راهسې په پاکستان کې شپږ 50 خبریالان وژل شوي دي.
د صحافت د ازادۍ د ورځ په توګه منځل کیږي. پاکستان کې هم د صحافت د ازادۍ دغه ورځ چې دا یا ورلد پریس فریډم ډے چې دا هغه اوس پورې منځل کیږي او یو شمیر دستوري شوې دي. احتجاجونه هم شوې دي د خبریالانو د جرنالستانو د صحافیانو لخوا او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صحافیانو ته د په ملک کې تحفظ ورکړي شي. د بلوچستان چې کم یونین اف جرنالست دی هغه هم دغه غوښتنه د حکومت نه کړی دا په خپل احتجاج کې حمید سمسور نه په تفصیل ورو.
د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې د صحافت د نړیوال ورزي د لمانځلو پر مهال باندې د خبریالانو سازمانونو د کوټي د مطبوعاتو کلب زخه لاریون راوېستي. بیا دوی د کوټي پر جنا سړک پر منان چوک او پر عدالت سړک باندې لاریون وکړي. د دوی په لاسونو کې بینرونه وو پر هغه باندې لیکل شوي وو چې د خبریالانو قاتلان دی ونیول شي سزا وي دی ورکړي. دوی د خپل تحفظ غوښتنه هم کوله.
نہیں چلے گی
د بلوچستان یو مشر خبریال شاهزاده ذوالفقار پر دې مهال باندې وویل
بلوچستان چې دی فاټه دا وړا چې دی دا افسر فرست دی مشکلات دی خلق وزل کیږي دا ځایونه پریشه ولا بلوچستان کې صافت نشته نه سړی په سه لیکل شي چې ولا ګوري مغه نه سړي لیکل دا یو ډیر لوی مشکلات دی سره مطالبه دا صافیان ته تحفظ ورکي هغه کم خلق چې مړه دي هغه په فیملی شکایت باندې چې دی هغه مقدمات درج کی هغه اصل خلق چې دی هغه خلق به نقاب کی
په دغه لاجون کې یو بل ګډون کوونکی شاید رند وویل
ازادي اظهار رائے کہنے کی حد تک ہے لیکن یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں ان کا رول بھی کسی مزاحمتی یا کسی قلدم تنظیم سے مختلف نہیں ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں صحافیوں کو اور صحافی مجبور ہیں جن
دخپل رائے خپل واکی یوازی دویلو طرح دا پوری دا دلتو سکم سیاسی گندون دی دا غو رول ہم لوسلوالو او لغوسو سازمانون زخط توپیر نلری دوی پر خبریالان باندی پیشار اچوی او خبریالان مجبور دی سپا کم وازا کی دوی دلتا کار کوی دا خوزدار دا مطبوعات کلب لیو چو میاستو زخ بندو دا پنجگور دا مطبوعات کلب هم لیو چو و نی زخ بندو دا حکومت اداوی پر خپل ځای دی او دوی سی د جمهوریت کم اداوی کوي هغه هم پر خپل ځای لیکن حقایق لدی زخه ډیر مختلف دي. عبدالخالق بلوچ بیا وویل
ہمارے 36 صحافی گزشتہ 5 سال میں شہید ہو چکے ہیں یہاں پر جاب سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہے جب چاہے جسے چاہے نوکری سے فارغ کر دیا جائے صحافیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا جائے اور ان کو جاب سیکورٹی دی جائے
سپہ بلوچستان کے لتیرو پنزو کلو زخ ترشپور دیر زیاد خبریالان ہو جل سبی دی دلتا دا خبریالان و ملازمتونا خوندی ندی چی ہر سوک چا وقت و غاڑی لنوکری زخ پارغ کولی سی تر ټولو غټه خبره دا ده دغه خبري اعلان چې خپل سر پر لاس باندې اخیستی وي دلته په کوم حالاتو کې کار کوي و خبري اعلان ته د سر او د مال تحفظ ورکول سي او د دوی ملازمت دی هم یقیني کړل سي سرګند دی وي چې د بخښنې نړیوالی ادارې امینستی انټرنیشنل خوزدار د خبري اعلانو اجرایه ګرځولې ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو کوټه.
په بلوچستان صوبه کې د بلدیاتی انتخابونو دویم مرحله د 2015 سیټونو لپاره د انتخابونو چې کوم کاندیدان د خپل کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سردی پر نور تفصیل لري.
بلوچستان ایالت کې د مختلفو ضلعي کونسل میئرشپ کونسل او د یونین کونسلانو کې مخصوص نشستونو د پاره کاغذات نامزدګي پارمانو د وصولي عمل ترسره سو او د دغه کاغذاتو جاج پړتال به د سبا څخه تشپږو تاریخو پورې کیږي. ایالتي الیکشن کمشنر سلطان بایزید وای سپټول ایالت کې د شوزو اقلیتونو سماجی کارکون کسان د 4516 نشستونو د پاره 5311 کاغذات جمع کړل شوی دي چې د شوزو د 2322 نشستونو د پاره 2021 د کسان او د لیبر د 2324 نشستونو د پاره 1315 او د سماجی کارکون او د پېښورانه دند تر سره کوونکو 2324 نشستونو د پاره 1100 او د اقلیت یعنی غیر مسلم د 2324 نشستونو د پاره یوازې 312 کاغذان جمع کړل شوی دی. صدغه بلداتی ټوټاکنو د دغه مرلې د پاره په انتخابات د رواني میاشتې پر 19 تاریخ باندې وی. الیکشن کمشنر سلطان بایزید د ډیو ریډیو سره په خبرو کې نور زیاته ک سپایلت کې د بلدیاتی انتخاباتو دغه د ټولو ایم ایم رله د سکل کونسلز جوړ سي نوبیا د ډیسټریکټ چیرمینان میر او د یونین کونسل چیرمینان ټاکل کیږي. خو د بلدیاتی ټول ټاکنو دغه مرله به په خپیا رائے شماري په ذریعہ تر سره کیږي. دغه عمل نگرانی به الیکشن کمیشن په خپل کوي. خو دغه مرله د پاره خپل کاغذات په رواني میاشتې پر 14 تاریخ باندې امیدواران واپس اخستای سي. خو سمدستي وروسته به ابل ورځ په ټول ایالت کې د دغه مخصوص نشستونو باندې بلا مقابله منتخب شوی امیدواران اعلان به الیکشن کمیشن کوي. خو په ټول ایالت کې چې څومره اقلیت نشستونه مختص کړل شوي دي پر هغه باندې یوازې 312 امیدوارانو خپل کاغذات جمع کړي دي. د دغه هیلت الیکشن کمیشن دا ښوولی دي د کلو په یونین کونسلانو کې اقلیت یعنی غیر مسلم استوګنه نه کوي او دوی یوازې په ښارونو کې دي ځکه چې نیمایي څخه زیات نشستونو باندې اقلیت یعنی غیر مسلم خپل کاغذات جمع نه کړل. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د ډیوی ریډیو د ټي وي په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان شمالي ایالت بدخشان کې د سختو بارانونو له کبله د راغورځېدلې غره لاندې د ګیرو خلکو لټون روان دی او ویر سرګندېږي په کې د 2000 څخه زیات کسان وژل شوي
also expected that the intent is to designate the overall site as a mass grave. The focus for ongoing relief and humanitarian efforts is very much on those who have survived.
نن په ټوله نړۍ کې د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ نمانځلای کیږي. دا په داسې حال چې پاکستان کې میډیا او صحافیانو باندې د ملک استخباراتي ادارو لخوا د حملو رپورټونه خپریږي.
او د روسیې او چارواکي وایي چې د مشرقي اوکراین روس پلوه او جدایي غوښتونکو 13 میاشتې تختول شوی یورپی مبصرین واپس کړی دی او د امریکا صدر باراک اوباما او د جرمنی چانسلر انګلا مرکل خبرداري ورکړی دی چې روس په یوکرين کې کوتوخنی پرې نګدي نو پر ضد به یې نور بندیزونه ولګي.
سرټکی تاسو واوریدل وسوړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د افغانستان شمالي ایالت بدخشان کې د سختو بارانونو له کبله درنړېدلې ډېری لاندې د ګیر خلکو د لټون کار دا وخت روان دی چې پکې د 2000 څخه او ویره د زیات خلک مړ شوي وي او په سلګونو نور هم به درک دي. مرستندوی کارکونکي د بدخشان په لری پرته ارګو ولسوالۍ کې د غره په لمن کې د ملبې لاندې ګیر شو خوښه درې سو کورونو نه خاور او ملبې لري کول لپاره خپل لاسونه بلچی کاری. د بدخشان گورنر شاه ولی الله ادیب ویلی چې د 2000 څخه زیات خلک به درک دي. د ملګرو ملتونو چارواکي د 350 خلکو د مړینې پخله کوي.
د پاکستان لوی مخالفه ډلې پاکستان پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا کې واکمنه تحریک انصاف لخوا احتجاجي تحریک شروع کول په حق له سخت خبرګون خودل دی او دغه غامې د جمهوریت نظام پر ضد ویلې. د پیپلز پارټي یو سینیر او پخوانی صدر آصف علي زرداری ویاند فرحت الله بابر ویلي چې د عامو انتخاباتو یو کال تیرېدو پس د تحریک انصاف لخوا احتجاجي تحریک شروع کول هیڅ جواز نه جوړیږي. د پی ټی آی مشر عمران خان په تیرو انتخاباتو کې د ترغلې پر ضد د احتجاجي لاریون کولو اعلان کړي.
نن د زهار آزادۍ په مرسته په ګرد نړۍ کې د صحافت د آزادۍ ورځ منځل کېږي. ملګرو ملتونو په کال 1993 کې د صحافت د آزادۍ د ورځې د منځلو اعلان کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې یو آزاد او ګڼ اړخیزه میډیا له د بدل اخستو د یری بغیر په محفوظ ماحول کې کار کول پکار دي. ملګری ملتونه وایي چې تیر کال په نړۍ کې یو او یا خبریالان وژل شوي او 1,26 نور گرفتار کړل شوي دي. تیر کال 2000 خبریالانو ته دړکی ورکړل شوی او یا پر حمله شوی. د نړیوال آزاد صحافت په پیمانه باندې فنلند پر لپسې په څلورم ځل په اول نمبر راغلی چې ورپسې د تیر کال په رنګ نیدرلند او ناروې راغلي دي. د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې خبریالان د ملک استخباراتي ادارو او جنګیالو ډلو لخوا د خطر سره مخ دي. چرته چې د کال 2018 هڅې څلوردېرش خبریالان وژل شوي دي.
د اسلام آباد عدالت د سور جماعت یا دلال مسجد مولا عبدالرشید غازی د قتل د کیس په اورونه کې پخوانی صدر پرویز مشرف ته په 2020 عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی دی. د غاورونه نن کې د خو ته پرویز مشرف په خاص باندې دغه او وزنډولې شو. په مشرف باندې په 2020 کې په لال مسجد اپریشن کې د جماعت مولا عبدالرشید غازی د وجلو الزام دی. خو د مشرف وکیل اختر شاه وایي چې دلال مسجد اپریشن د هغه وخت انتظامی په وینا شوی وو. او د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې 2012 کې د عیسایانو د عبادت ځای یا ګرجه سوځولې شوې وه چې د صوبایي حکومت لخوا د بیا جوړولو نه پس نن دغه ګرجه بیا پرانیستی شوې ده.
د امریکا د بیمارو کنټرول کولو مرکز امریکا کې د منځني ختیځ د سا ناروغۍ وایرس یا MERS باندې اخته اولنۍ ناروغتن پخلی کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د صحت یو کارکوونکی چې وروستیو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر کړی وو د دغه وایرس له کبله په انډیانا ریاست کې هسپتال کې داخل کړی شوی دی. د هسپتال چارواکي وایي چې ناروغ تن د نورو خلکو څخه جدا کړی شوی او صحت یې په ښه حالت کې دی.
په یوکرین کې د روس پلوا جدایي غوښتونکو لخوا د یورپي سارونکو آزادولو ګام د امریکې خارجه وزیر جان کری یو مثبت ګام بللی، خو وايي حالات په سمه راوستو دپاره د نورو ګامونو هم ضرورت دی. د جمهوریت کانګو سرخار کینشاسا کې د وینا په موقع جان کری وايي ډیره ضروري ده چې روس د هغه جدایي غوښتونکو مرستونه لاس واخلي کومو چې په مشرقي یوکرین کې سرکاري عمارتونو باندې قبضه کړي. د جمهوری کانګو په سفر کې به جان کری د ملک صدر جوزف کبیلا سره هم ملاقات کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبری خپرونه کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن میډیا کوم خبرونو لځای ورکړی دی او څه تفصیل د خبرونو لیکي، دغه به تاسو زموږ همکار مختار خلیل نوري.
په چین کې د مسلمانانو د اکثریتي صوبې سینکیانګ د صدر مقام اورومچی پر ریلوی سټیشن په تیره چهارشنبه د بم د چودنې په یو پیښه کې د دریو کسانو د وجلې کېدو وروسته دغه سیمه کې حفاظتي بندوبستونه نور سخت کړی شوي دي. په سینکیانګ کې یو غور مسلمانانو کې د ډیر مودې راسې ناقلاري ده او دوی د چین نه د بیلیدو تحریک شروع کړی دی. نن د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین په سینکیانګ کې د روان اړی ګړی په باب له یو تفصیلي رپورټ خور کړی دی چې سرخط دی د چین صدر په سینکیانګ کې د ترهګرۍ د چقولو دپاره د چین فوج ته د سختو اقداماتو کولو حکم کړی دی. اخبار لیکي چې په اورومچی کې د بم خلاصولو واقعیا د خپل قسم درېمه لویه واقعیا ده. دین وړاندې د صدر مقام بیجینګ په مینس کې او د سویلي غربي چین په کونمینګ نومي ځای کې دا شان درنی بمی چودنی شوي دي چې ګڼ شمیر عام خلک پکې پناه کړی شوي وو. دی ګارډین اخبار خپل رپورټ کې زیاتوي چې د چین په قطبی غربي سیمه کې د سمودی راسې د شر فساد واقعات مسلسل رامخې ته کیږي. د چین حاکمان د دې شر فساد تور په بلتون خو غوتره غورو لګی، خو تجزیه نگاران وایي چې د چین یو غور مسلمانان د بیجینګ د پالیسونه تر دوس پیګمو راغلي دي او د دې شر فساد سبب په یو غور مسلمانانو کې پرتا ناقلاری ده. یو غور مسلمانان فریاد کوي چې د دوی په مذهبي او ثقافتي دستورو بندیزونه لګولې شوې دي، اقتصادي فرق ورسره روان دي او د ګرد چین نه هان چینیان په لوی شمیر کې سینکیانګ صوبه کې آبادولې شي د کمو د لاسه چې د دوی خپل جن په عذاب کې شوی دی. د چین سرکاري اخبار پیپلز ډیلی لیکلی دی چې په اورومچی ریلوی سټیشن په بمونو حمله کوونکو بمونه د خپل بدنونو سره تړلی وو، خو ماهرانو ویلي دي چې دا ویل لا ګرانه ده چې آیا دا خودکش حمله وا او کنه. د چین صدر په دې حمله د خپل بیان ورکولو په موقع ویلي دي چې چین به ترهګر په سختۍ سره چقی او په دوی به غزار کې د ړومبی کېدو پالیسي اختیاري. ګارډین لیکي چې په مارچ کې د کونمینګ خار پر ریلوی سټیشن حمله کوونکو په چړو چاقوانو یو کم دیرش خلک وجلي او یو سل درې څلوېښت جوبل کړي وو. د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سنهوا د زیارت دوره د خپل یو رپورټ کې لیکلی دي ښکاري داسې چې بلتون خوخو د سرکاري ادارو په ځای اوس په عامو خلکو او د سینکیانګ نه بهر حملی شروع کړي دي. د امریکې په میشیګن یونیورسټۍ کې په چین کې د ترهګرۍ یو ماهر فلپ پاټر وایي که په اورومچی ریلوی سټیشن شوی حمله خودکش ثابته شوه نو دا په سینکیانګ کې د اړی ګړی د زیاتېدو په حواله د فکر وړ خبره ده. پاټر نور وایي چې دی په سینکیانګ او د چین په نورو ځایونو کې د حمله کوونکو بلتون خوخو خارجي ګوندونو سره د اړیکو لرلو څخه شواهد نویني، خو دا خبرداري ضرور ورکړې ده چې کوم یو غور جنگیالي دا وخت د چین نه بهر جهادي ګوندونو سره په شریکه جنگ کې شامل دي. دا تازه حمله د دغو جنگیالو چین ته د واپسې امکان ښکارا کوي.
چرواکي وایي چې په مشرقي یوکراین کې روس پلوه بلتون خوخو تیره میاشت تختولي د اروپایي ملکونو مبصرین هغه پریښودی دي. دا په داسې حال باندې چې هم تیره ورځ د یوکراین دوه جنگي الوتکې یا هلیکاپټرې همدغه روس پلوه مظاهره کوونکو یا بلتون خوخو غورځولې وي. څېړونکي وایي چې په دغه ځای کې د روس مرسته د دغه مشرقي یوکراین چې کوم بلتون خوخي دي د هغې سره ده او باید چې روس ته دغه څخه لاس واخلي. په دې باندې د وایس اف امریکا د ویډیو راپور تاسو ته زموږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
د روس پلوه یاغیانو د قبضې د لاندې نه د ښارونو کنټرول واپس اخیستو دپاره د یوکرین فوزي هڅې هغه شان کامیابې نه شوې د کمې تمه چې په کیف کې ناست حکومت کوله. عبوري صدر الکساندر ټرشینوف وایي د عامو خلکو د حفاظت دپاره فوز په ډېره محتاطه طریقه کاروایی کوله.
زه به دا خبره واضح کول غواړم چې اپریشن هغه شان کامیاب نه شو څنګه چې زموږ تمه وه، ولې چې په کومو علاقو کې ترهګرو خپلې اډې جوړې کړې دي هغه د ګورې آبادۍ ځایونه دي او دوی د عامو خلکو په شا پټیږي او د یرغمل خلکو د شانه د کوسونه ډزې کوي.
د درنې وسلې سره یاغیانو د جمعې په ورځ په فوزي هلیکاپټرو ډزې کړې او دوه پایلټانې وجلي او د ملګري ملتونو دپاره د برطانیې سفیر مارک لایل ګرانټ وایي ډېره صفا خبره ده چې دې یاغیانو له وسله روس
ورکړي. پر امن فعالین چرته هم دومره زور نه لري چې د یوکرین درې فوزي هلیکاپټرې په ډزو وولي او هغه هم بیا په مینپیډ، یعنی هغه هوایي دفاعي نظام چې انساني ګرځولی شي.
مغربی مشران او روس په یوکرین کې د سیاسي ګډوډ حالات سمولو ګامونو کې د ناکامۍ الزامونه په یو بل لګي. په کومو اقداماتو چې دوی تیر میاشت په جنیوا کې په اتفاق رسیدلی وو، د لندن د سیړنیز ادارې یو پوها مایک انګرام وای
به د روس دپاره یقینا ډېرې منفي نتیجې لري، ولې چې یورپي او امریکایي مشران خو د وړاندې نه د توانایي متبادل لارې لټولو په عمل کې دي، نو دې سره به یقینا د روس د ګیس درآمدات کم شي او آمدن به یې هم ورسره کم شي، د کومې چې روس ته ضرورت دی.
بلخوا د یوکرین، روس او د یورپی یونین د توانایي مشرانو د جمعې په ورځ په پولند کې لیدلی چې څنګه د توانایي بحران نه ډډه کېدای شي. د روس د توانایي وزیر الکساندر نواک وای کچر یوکرین خپل موجوده د ګیس بیلونه ور نه کړه نو د ګیسو سپلای به ورته بند کی. خو د یوکرین توانایي وزیر یوری پروډان د دې حالاتو ذمہواری په ماسکو اچي او وای چې کچر دوی د توانایي په مسله یو جوړ ته ونه رسیدل نو دوی به د انصاف لپاره د سټاکهوم په عدالت کې د روس سره مخامخ خبري کوي. په خیبر پختونخوا کې واکمنه پاکستان تحریک انصاف وایي چې تیر کال چې په پاکستان کې کم عام انتخابات شوي وو په دې باندې لویه کچه باندې درغلي شوي وو په دې انتخاباتو کې، او دوی به وسته دې درغلۍ پر ضد هم په یو لسم مئی باندې سکال احتجاجي لاریون چې دی هغه راوباسي. خو د دې په جواب کې مخالفه ډله پیپلز پارټۍ وایي چې دا جمهوري نظام د خرابولو یوه هڅه ده او دوی به په دې کې د پی ټی آی سره بیخي ملګرتیا نه کوي، بلکې سخت تحفظات لري د پی ټی آی په دې ګام باندې. تفصیل پی اورو د ټی وی ریډیو خبريال پیر ولایت شانه.
د پاکستان لوی مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف لخوا احتجاجي تحریک شروع کولو د اعلان مخالفت کړی دی او دا اقدام د جمهوري نظام په ضد بلل دی. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری ویان سینیټر فرات الله بابر ویلي دي چې د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان لخوا عام انتخاباتو کې شوی درغلو په ضد یو کال پس احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان سره جواز نه لري او د دوی ګوند ته په دې اعلان باندې سخت تحفظات دي.
ہم نہیں سمجھتے کہ یہ پبلک ایجیٹیشن کا وقت ہے، اس لیے کہ اگر پبلک ایجیٹیشن ہو اور جس طرح کے یہ حالات کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر جمہوری قوتوں کو اس سے فائدہ ہو.
اغه وای چې ملکی حالات د تصادم د سیاست زغم نه لري او د احتجاجي تحریک فائدہ به د جمهوریت دارو په ځای غیر جمهوریت طاقتونو ته کیږي او دوی ته به د مداخلت موقع ملاويږي. سینیټر بابر ویل چې پاکستان کې د جمهوریت مخالف عناصر او کردار نه هر څوک خبر دي او دا حقیقت هم هر چا ته معلوم دي چې دا عناصر ملک د جمهوریت و د نغواړي، ځکه ټول سیاسي ګوندونو ته داس اقدام نه ډډه کول پکار دي چې نقصان جمهوریت نظام ته رسي. نوموړي زیاته کړې ده چې یو ګوند یا ادارې ته شکایت وي نو د هغې د ازالې لپاره آئینی او قانوني لاره شته دی او په سړکونو باندې د احتجاج په ځای د خپلو شکایاتو ازالې لپاره آئینی او قانوني تګلارې اختیارول پکار دي. سرګند دی وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان تیر کال یو لسم مئی انتخاباتو کې شوی ټګو او درغلو په ضد پوره یو کال پس د روانې میاشتې یو لسم نیټه باندې د یو لوی احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. تحریک انصاف تور لګوي چې عام انتخاباتو کې په وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته بری ورکولو لپاره په لوی کچ ټګي شوې ده او دې ټګې کې د پاکستان انتخابي کمیشن یو شخصي میډیا ګروپ او د هغه وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودھری بنیادی کردار لوبولی دی. تحریک انصاف مشر اعلان کړی دی چې تر سو پورې د انتخابي ټګې ذمہوار ادارې او شخصیات د دوی د ګوند نه معافی او نه غواړي تر هغې به دا احتجاجي تحریک جاری وي. عمران خان احتجاجی تحریک د جمهوری نظام په حق کې بلی او دا دریز لري چې د سره به ملک د آزادانه او شفاف انتخاباتو لاره هوار شي. د پیپلز پارټی نه علاوه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د حکومت اتحادی جماعت جمعیت علما اسلام فی هم د تحریک انصاف احتجاجی تحریک په اعلان باندې سخت نیوکې کوي او دا یو غیر سنجیده اقدام ګرځوي. تیر کال د مئی په 11 نیټه باندې شوی عام انتخاباتو په نتیجه کې مسلم لیگ نواز ګوند ته وفاق او پنجاب ایالت کې درون اکثریت ترلاسه شوی و او د ګوند قائد نواز شریف په دریم ځل د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی دی. د انتخاباتو په نتیجه کې تحریک انصاف ته خیبر پختونخوا او پیپلز پارټی ته سندھ کې واضح اکثریت حاصله شوی و. د ملکی تاریخ دا اهم انتخابات په لومړي ځل د یو غیر جانبدارانه انتخابي کمیشن په نگرانۍ کې شوی و، کوم چې د هغه وخت حکومت او مخالف سیاسي ګوندونو په مشاورت سره ټاکلې شوی و. خو د دې باوجود د ملک ټول لوی او وړو سیاسي ګوندونو انتخابي نتایج د سختو تحفظاتو سره قبول کړي دي او د دوی تور دی چې الیکشن کمیشن ملکی او آزاد او غیر جانبدارانه انتخابات کولو کې ناکامه شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړیوال بینک لخوا جاری شوی راپور کې د پاکستان اکانومي یا د پاکستان اقتصاد کمزوري اقتصاد کې شمیرل شوی دی چې ورسره مصر، لاوس او ایتوپیا د دغه ملکونو اکانومي هم کمزوره خودل شوی ده. د ډیو رادیو خبریال رابیا پیر په دغه باندې یو تفصیلي راپور تر کړی دی، نو راځي چې توګه شو.
د نړیوال بینک د رپورټ تر مخه د نړۍ د نورو هیوادونو په مقابله کې پاکستان په کمزور ترینې اقتصاد لرونکو هیوادونو په فهرست کې راځي، چې د څېړنکارانو تر مخه سبب یې د اقتصاد د پرمختګ اړخ ته د حکومتونو له اړخه صحیح ګامونه نه پورته کول دي. د کال 2021 د انټرنیشنل کمپیریزن پروګرام چې د ملګرو ملتونو د شماریاتي کمیسن لاندې کار کوي تر مخه د پاکستان په شمول مصر، میامر، ایتوپیا او لاوس هغه هیوادونه دي چې د اقتصاد شرایط ډېره کمه ده. د رپورټ تر مخه سویټزرلینډ، ناروې، برمودا، آسترالیا او ډنمارک تر ټولو مستحکمه اقتصاد دي. د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستانی اقتصاد اړخ ته د تیرو او اوسني حکومتونو پالیسي د پرمختګ د څخاص لوري اړخ ته نه دی رواني. همدغه سبب دی چې د پاکستان اکانومي د کامونو د پورته کولو د دعوو باوجود تر اوسه پکې څخاص فرق نه دی راغلی. په دې اړه اقتصاد پوه فدا حسین د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي دی چې د اقتصاد کمزوري یو لوی سبب په هیواد کې تراګري او د تندروي پیښې هم دي. چلوه چې نه یوازې بهرني سرمایه کاران په پاکستان کې د سرمایه کاری کولو څخه مخکر سوي، بلکې خپل سرمایه کاران هم د بریدونو او د غوا برای تاوان د پیښو له سبب د هیواد څخه بهر وتو ته لومړی توب ورکوي. د څېړنکارانو وینا ده چې کچري په پاکستان کې د ستوانۍ په سیکټر کې سرمایه کاری وکړي سي او حکومت له اړخه د ټیکس راغونډولو عمل او ملکي برآمدات او درآمدات د یو نظام لاندې راوستل سي او د هیواد شیان لپاره بهرني منډي ومندل سي، نو په حقیقي توګه پر اقتصاد شلوي اثر غورځېدای سي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا رنگارنګ کلتور او ثقافت د نړۍ وړاندې ته وړاندې کولو دپاره په خیبر پختونخوا کې په جدا جدا ښارونو کې یو وار بیا هغه شانتې ثقافتي کلتوري میلې شروع شوې دي چې کمې به په خوا د دې ښار برخه وي. همدغه شانتې یو میله چې دا هغه لګېدلې ده د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د تاریخی گوڑگٹری په علاقه کې او دغه میله کې هم جدا جدا د خیبر پختونخوا د سیمونه خلکو برخه اغستې ده او خصوصا پکې د لاس نه جوړ شوی چې کم سامان ده هغه د خلکو د خودو د پاره د بی د پاره خودې ده. دغه میله حال به تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال متصر شاو وړاندې کوي.
د ډیو راډیو قدرمن اوریدونکو زدا وخت په خبر تاریخي ګولګټلای کې موجوده ما او دلته کې د خیبر پختونخوا د ټوریزم ډیپارټمنټ د درې ورځې یو میله جوړه کړې ده او د دې میلې د ارګنایزر سره راځي چې خبرو کو چې د دې نوم څه ده او دې میله کې د سمره سالونو لګولې تاسو چې سنوم ده که زمونږ اوریدونکو سره ځان راو پیژندو.
زمانم علي احمد دی او دلته ټوریزم کارپوریشن خبر پختونخوا د دې ګورګټري پروجیکټ کې اکاونټس اند فاینانشل اډوایزر يم.
حج دارا توای چې د دې میلې بنیادی مقصد څه ده او د دې سمره سالونو لګولې او کم کم سالونو دي څه تاسو زیاته توجه تاسو ور کړی ده.
د دې میلې مقصد دا ده چې کم ډاینګ آرټس اف پېښور د خبر پختونخوا چې کم هغه آرټس ته چې کم اوس خلکو په نظرونو کې یا اهمیت پاتې نشو یا د خلکو د نظرونو نه روک شوې ده او مارکیټ ویلیو کم شوې ده هم هغه آرټس او هغه پروډکټس مونږ خلکو ته مخامخ وروړو او خلکو په نظرونو کې اهمیت زیات شي او هغه آرټس او هغه سیزون از د کولو هغه هنرونه از د کولو پکې هغه کې مزید خواهش پیدا شي. دې کې تقریبا 30 مختلف سټالونه مونږ له ګولې دي آرټیسنز د پاره چې هغه کې د جیولریز جوړولو والا آرټ او د برونز او د تانبه کار والا او د کاپر کال والا او د چار صدې دغه صادره جوړولو والا او د کپړو باندې بره کشیده کاری کولو والا او د نه علاوه د چپلې او مختلف قسمه ډیکوریشن پیسونه جوړولو والا.
حج دا وخت زوینه ما د زنانه ګرځي راغلي په دې سټالونو باندې ما شومان د لوبي کوي نو آیا دلته کې راتګ چې کم دی بیخي وړیا د مفت کنا س ټیکټ می کټم لګ
دلته کې راتګ چې دی دا بالکل فری اف کاست دی بس شرط او سردار چې دلته صرف فیملیز هغه دي کنا.
ډیر مننه چې خوشاله اوسه ګران اوریدونکو کو زدا وخت وینه ما چې دلته کې نومیالی خبريال حکیم محمد هم راغلی دی میلې ته نو راځي چې دنه پښتنه کو چې دی دی میلې ته څنګه ګوري. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. دا سیدا شاسب چې یو خو ګورګټری خپل یو تاریخي اهمیت لري او په داسې تاریخي اهمیت کې چې کوم هغه زینې چې کوم ویل کېږي پوخا به دغه زینو کې اصول تړه کېدل نن پکې دکانونو کلو شوې دي او قسم لا بلکې اوس خو زه پرې ځای لګ را تیرې دل منو ما یو ریډیو وکړو بلکې لګېدل اندې تاسو مو ونی او ډېر عجیب را ته ولګېدل لکه فور د فرست ټایم داسې اکټیویټیز که چېرته ارینج کېږي یو خو به خلکو ته څه نه تفریح موقع ملاوېږي او دویم دا چې دا قسم اکټیویټیز چې کوم دي خاص کر د خار په زړه کې نو په داسې ځای کې داسې اکټیویټي ارینج کول یو خو به د خلک مایل کېږي کوم ټورست چې دي پوینټ طرف ته به ذهن راځي او دویم داسې اکټیویټي په نن دور کې په ترهګرۍ په ختمه کې د امن په قائمېدو کې یو لوی کردار ادا کولی شي.
حکیم صاحب ډیره مننه. ګرانو اوریدونکو زه دې وخت یو سټال کې موجود یم چې د زنانو جامع پکې ځونډې دي دا ټول تقریبا په لاس جوړ شوی دي او د دې سټال د ارګنایزر سره خبرې کو چې دې کې د نور کم کم شیان کې خو دي که زمنګ اوریدونکو سره خپل ځان راو پیژن تاسو نوم او تاسو دې سټال ته سره وړي دي.
جی زمانوم خو ماګل ارباب دي او دلته جی ما سره ټول داسې سیزونه دي چې هینډ میډ دي او زما کوشش دا وی چې زه داسې یو شی جوړ کم چې هغه په خبر ایریا کې نه وي هغه خلک خوښي ډېر زیات.
نو دا راته وایي چې د دې سټال خونن د دې میلې خونن دویم ورځ ده کنه نو آیا خلک راضي زنانه یا نارینه ستاسو نه د جامعې اخلي کنه څنګه؟
یره جی پرون خو ایس حکم نو چې پرون دی ورځ دغه کې نه ده ورکړې دی نن 3 او 4 ور کړې وو او نن چې د سهار اساس زنانه راغې نو زما سټونه خلک خوښي زما خو پکې لګړي سیل جی اوسو
مهرباني جی خوشاله اوسه. ګرانو اوریدونکو دا وخت زوینه ما چې دلته کې د پېښور کلچرل هریټیج کونسل عمومي سکتر شکیل وحید الله خان هم د میلې ته راغله دي او د پېښور په تاریخ او په کلتور باندې او په داسې میلو باندې جوړ نظر لري نو راځي چې د سره خبرې وکړو چې د میلې ته څنګه ګوري. السلام علیکم شکیل صاحب.
وعلیکم السلام. ډېر مننه جی تاسو زه چې دا کم حالات ګورم د پښتونخوا د پاکي خوري چې هر لخته د بارود او د بدمنې بدبویانی دي حالات داسې خراب دي په داسې حالاتو کې داسې ایونې نقادي کینن چې دا یو ښه خبره ده خو صرف مسله په دې کې ده چې په داسې ایونت د نقاد نه وړاندې حالاتو نه زیات چې کم دي د وخت نقاد معلومات کول پکاري موجوده حالات لکه موږ کوکورو چیرې ګرمي ډیره زیاته ده نو کچری دا قسم ایونت په جنوري یا په فروري په میاش کې شوی نو دا به نورم ډیر کامیاب وو.
ډیر مننه شکیل. قدرمن اوریدونکو د دې میلې منتظمین وای چې دا میله به سبا هم جاری وي او دای وای چې دې ته صرف فیملیز راتلی شي او ماخام په دې کې د ټنګ ټکور د موسیقۍ پروګرامونه هم دي او دې ته راتګ چې دی نو بیخي ویړیا دی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
زمون اردن کو سمرازو د خیبر پختونخوا مردان خار ته چرچ چې تیر کال د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو عبادت ځای یا چرچ هغه یو ترخګره پیښه کې الوزول شوی و او دغه چرچ بیا آباد کړی شوی دی او نن یې پرانسته شوی ده. د ډیورا ډیو خبریال یا زوسین په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د صوبه خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې سوځول شوی د عیسائی برادرۍ مذهبي مرکز عیسائی گرجا یا چرچ یو ځل بیا جوړ کړی شوی دی او د عیسائی برادرۍ روحاني مشر د پاکستان مرکزي بشپ سیمول ازرایا د دې چرچ پرانسته وکړه. د عیسائی برادرۍ سره تعلق لرونکي په سلګونو خزو او سړو په دغه جوړ کړی شوی چرچ کې د یو نیم کال د وقفې نه وروسته خپل عبادتونه هم شروع کړل. دې موقع په مردان ضلع کې د مرکزی بشپ نه علاوه د خیبر پختونخوا د لری پروتو ضلعو نه راغلي د عیسائی برادرۍ مشران هم موجود وو. په سینټ پال لوتران چرچ مردان کې په باقاعده توګه د دې پرانسته وشوا چې پکې پخوانی د پاکستان د مشنری غونډې عمومي سکتر او د ډنمارک نه راغلي د مشنری زده کړې غړي لارنس هډلین هم ګډون وکړو. په دې موقع د لارنس ویناوه چې هغوی په دې خبره ډېر خوشاله دي چې یو ځل بیا دغه چرچ په مردان ضلع کې د مقامي حکومت ممرست باندی ودان کړی شوی دی.
Thank you very much for inviting me from Denmark to come here today and to be part of this celebration inaugurating the church in Mardan, and for that I was very very happy. We heard the very sad news in Denmark about the church here in Mardan.
دوی وایي چې زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د ډنمارک نه دلته د دې دستوري د پاره زه راغوښتی یم او زه په دې ډیر خوشحاله یم. خو دا زما د پاره یو د غم خبره وه کله چې زه خبر شوم چې په مردان ضلع کې د عبادت ځای چرچ او ورسره سکول هم سوځول شوی دی او ما په هغه وخت دا فیصله وکړه چې زه دلته راشم او ما خپل ځان دلته راورسولو. خو دا د خوشحالۍ خبره ده چې دغه سوځول شوی چرچ یو ځل بیا ودان شوی دی او په هغې کې د مقامي حکومت مرسته د ستاینې وړ ده او دا چې دغه چرچ نور هم خسته جوړ کړی شوی دی. زه تاسو له مبارکي درکوم چې تاسو او ستاسو حکومت په ګډه توګه دغه چرچ بیا ودان کړو او اوس د دې خبرې ضرورت دی چې عیسایان او مسلمانان په خپل میث کې په احترام سره ژوند تیر کړي. د سیړونو مطابق د نن نه تقریبا 13 میاشتې وړاندې د کال 2012 په اخر کې د ستمبر په 28 نیټه باندې دغه چرچ سوځول شوی وو کله چې په هغه وخت کې د پیغمبر اسلام د سپکاوي د فلم په تور کې د پاکستان دننه او په نړیواله سطح باندې احتجاج مخې ته راغلی وو. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
ڈیو ریڈیو د ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه تاسو واوریده و هم لیده. که چیرې تاسو نه پاتې شئ نو د ډیو ریډیو په ویب سایټ باندې تاسو بیا بیا هم لیدلی شئ. پته ده www.divaradio.com یا www.voanews/diva. هلته کې د ډیو ریډیو ټولې خپرونې پرتې هم دې سره تاسو نه د ټی وی د خبری خپرونې نه اجازه غواړو. ټکنیکي اړخ ته موږ سره همکارانو پروډوسر او وکیل خان او انجینران وو ټی این او جسټین، د هغوی ډیره مننه. او د نننی خبرونې نه کوربنه سمینا احسن
او زه اشفاق مومن
تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.